البدن تناسب تقريباً موضوع خبری که بیتازم کولیشی چه خبرم تاری کولیسی و خبری خاطر و تجربی و سرشوی دیگه خو تر هره بلانده ورزو خبرم تا تما در دروان نومبر میاشت پانیمایی که در افغانستان برا روسی که غانده وشی خو در غانده که در گرون لپر طالبان که بلنه ندبر کشوی در افغانستان لپر در روسی زمینر استاز زمیر کابلو بای یا در غانده در مسکو در مخیمه و غانده دوام دی او یوازی با پکی دادی چارچوب غیر حیوادونه بدون وکلی په خبرونو کې ویل شوي دي چې په کندهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې یوه ښځه او خاوند د خپل یوه ماشوم سره مشکې دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړی چې دغه پیښه پرون هغه وخت شوې ده چې یو بارونکی موټر له موټرسایکل سره چې دغه کورنۍ ورباندې روانه وه ټکر شو. په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. دا ترافیکی اصولو نر آیات تر حد زیاد تا سرعت او دلارو سرکون خرابالی در سر ترافیکی پیخو خونده علت بلد کیگی. دا پاکستان تحریک انصاف گند ادعا کرده چه دا دغی گند پرمشر عمران خان با وسلوال دید کی حکومت او دا پاکستان پاوز لاس لرلیشی. دا تحریک انصاف گند یو چارواکی اسد عمر پا تویتر پا یو ویدیو کی ویلی چه عمران خان ورته ویلی چه دا پاکستان دا صدرازم شهباز شریف او دا پاکستان دا کورنیو چارو وزیر رنا سناولا پا چیر شخصیتون دا برید ترشا لاس لری. خو رنا سناولا پرون پا یو خبری کانفرانس کی دا غطورون رد کرل. پرون پا پنجاب ایالت کی دا ډزو پا پایله کی دا عمران خان پا گدون وطن تپیان او یو تن وژل شو. اسرائیلی ځواکونو د پنځمې پورز لږ تر لږه څلور فلسطینیان ووژل. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې یو فلسطینی چې یو پولیس یې په چړې وهلی و په ختیځ بیت المقدس کې وژل شوی او درې نور فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. اسرائیلي الوتکو نن سهار د غزې په ترانګه کې څو ځایونه هم بمبار کړي دي. د راپور له مخې تر دې برید مخکې د پنځمې په ماښام یو توغندی د فلسطین له لورې د اسرائیل په لور هم توغول شوی دی. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر چی جینګ پینګ سره نن په پکینګ کې ولیدل. د اشوټټ پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکراین په جګړه کې د روسیې څخه د پکینګ د زمینی ملاتړ په سبب له ډیرو نیوکو سره مخ شوی دی. د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګرو سره چین ته تللی دی د ولسمشر شي له خوا یې هرکلی شوی دی. د چین ولسمشر ویلي شولز په داسې وخت کې چین ته سفر کړی دی چې دا دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنی لمانځي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د صنعتکارو پر مسایلو نن خبري کوو. السلام علیکم. دا پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي. ازادي راډیو ته غوښیست پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ډیرو صنعتکارو او د صنعتکارو ټولون ویلي چې فعالیتونه د پخوا پرتله ډیر ټکنی سوي دي. صنعتکارو په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې وه چې په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې د اقتصادي رکود د بانکي خدماتو د ټکنی کېدو او د گرانی د زیاتېدو له کبله تر پخوا چاري ټکنی سوي دي. په افغانستان کې رواني بېوزلۍ د صنعتکارو کارونه هم اغېزمن کړي او د پخوا په څیر فعالیت نسي کولی. روانو ستونزو د صنعتکارو پر شخصي ژوند هم اغېز کړی دی. دوی د پخوا په څیر په خلاص مټ په بانکونو کې خپل امانتونه نسي ښولی یا هم خپلې پیسې هغسې چې دوی غواړي له بانکونو نسي ایستلی. نړیواله مالي راکړه ورکړه هم له افغانستان سره ځنډنی سوې ده. ګڼ صنعتکار اړ سوي چې نورو هیوادونو ته خپلې پانګې وباسي او له هغه ځایه خپل کارونه پر مخ بوځي. تیره میاشت د صنعتکارو میرمنو شکایت دا و چې په سختو شرایطو کې فعالیت کوي خو اوسني چارواکي د ستونزو د حل لپاره هیڅ همکاري نه کوي. صنعتکارو تر دې مخکې هم ځینې ستونزې درلودې. په کندهار کې صنعتکارو دوه کاله مخکې د برېښنا له نشتوالي، ناامنیو او اداري فساد شکایتونه کول چې په خبره یې دغه ستونزې د څه باندې 270 فابریکو له جملې د 240 فابریکو د تړل کېدو سبب سوي دي. دا ستونزې په نورو ولایتونو کې هم وې. په هرات او کابل کې د اختطافونو موضوع هم ګڼ صنعتکار بیرولی وو. نن د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې بحث کوو چې وروستیو تحولاتو د صنعتکارو پر ژوند څه تاثیر کړی او څه تغیرات یې راوستلی دي. اوریدونکي هم کولی سي دې پروګرام ته زنګ راووهي، خپل نظر سره شریک کړي یا هم د خپلو تجربو په اړه راته ووایي. د سټوډیو د واټس اپ شمیره مو د 0000420 یولس څلورويشت شپږ سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت شپږ سوه یو یوه نړیواله شمیره مو هم فعاله ده صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت پنځه سوه یو هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري او سکایپ کارولی سي کولی سي چې د راډیو سکایپ ته زنګ راووهي ادرس یې د راډیو ټکی ازادي د پروګرام میلمانه مو دي د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس نور الله مبارز د کندهار د قانون او صنایعو خونې پخوانی رئیس نعمت الله نعمت د غرض د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړي ازرخ شافیزي چې درې وړو ته شرغلاست وایم په پیل کې تاسو ترازو شغلی مبارز نن سبا یو صنعتکار په افغانستان کې څنګه ژوند لري
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته په برنامه کې وصل ټولو درانه همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هیله مند یم د صحت جامع مو په تن وي لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې یو ډېر غټ بدلون راغی د دې بدلون سره په ټولو اړخونو کې افغانان ډېر متضرره شول او ډېر یو سخت اقتصادي بحران سره مخ شول دا مهال افغانان په ډېر سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي اگر څه د پخوانه لګي او څه اندازه هغه مشکلاتونه را کم شوي ولی بیا هم هغه شکل چې باید یو تجار یو صنعتکار ژوند وکړي د ډېر ناخوالو ستونزو سره مخ دي
بلې مبارز صاحب د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې مثلا یو کال مخکې دوه کاله مخکې تاسو په خپل شخصي ژوند کې څنګه تعاملات درلودل څنګه مو ژوند وو نن سبا تاسو په شخصي ژوند کې څه تغیرات راغلي دي
د کې شک نشته نه یوازې د ما په ژوند کې بلې د ټولو افغانانو په ژوند کې په خاص کر هغه صنعتکار او تجاران چې په افغانستان کې پنګونه کړي او دلته خدمات وړاندې کوي موږ په افغانستان کې 25 میلیون ډالر سرمایه‌ګذاري کړې ده په کوم تقریبا تر زرو ډیر کارکونکو درلودل هغه په مستقیم ډول دوی دلته کار کوي په غیر مستقیم ډول نو مصیبه کړي ان ډیر کورنۍ موږ سره په دې کار کې بوخت وي د موږ هم یو مړی اعلان نه فقه مخفل او اولادونو ته ګټله او واقعا ځان موږ ډیر شو خو نن سبا تاسو وینئ چې هغه کارکونکو هم تقریبا 10% ترکه تاسو وینئ 90% ټول رخصت شوی دي او اکثره بعضی هغه تخنیکی ټیم انجنیران اغه موږ د خپل شخصي سرمایه نغوي ته ماشونه ورکو او غویم نه په کور ناز دي نو ځوان کې ډیر نه خوال راغلي دي ځوان مو تقریبا 80% په مشکلاتو کې ده او هغه رقم چې باید زدل ته پری هیواد کې ځوان وکم او ساز ځوان وکم خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوم تجارت په خپله دقیق شکل سره مختبوزم ولې بد وخت نه هغه تسهیل حاصل نه ده
ډیره مننه شغلی مبارز تاسو ځینو ستونزو ته اشاره درلوده د کندهار د قانون او صنایعو خونې پخوانی رئیس نعمت الله نعمت هم را سره د نعمت صاحب ستاسو ځینې لیکنې ګورو راتو اس چې په کندهار کې څنګه د وضعیت د صنعتکارو او هلته هغه شارګوټی چې جوړ وو چې د دوی ګڼې فابریکې پکې فعالې وې اوس دوی په څه وضعیت کې دي
مننه زه هم په خپل وار سره تاسو ته د پروګرام ټولو ګډونوالو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم یو خبره یادونه باید وکړم زه په خانه د مدن صنایعو خونې رئیس نه بلکې مرستیال تاسو سویم واکان د په عموم کې د خصوصي سکتور حالت په افغانستان کې د تحول او تخورس ته چدي بیخي د بحران او د ورکود حالت ته تللی دي په مجموع کې بیا صنعتي برخه چې متاسفانه دا بیا ډېر متضرره شوی ده چې هغه بیا په ساحو کې پارک لري خو په البته په کندهار کې تر نورو ساحو ډېر زیات متضرره شوی ده چې غټ عمده علت هم ده د برېښنا ستونزه ده او ځینې نورې ستونزې چې هغه حقوقي او قانوني ستونزې دي چې البته لري دا غره ټول سږي چې بل خصوص د کندهار صنعتکاران یا په مجموع کې ټول خصوصي سکتور چې دی هغه متاثر دی هغه ته په عموم کې یادوري وکړو د خصوصي سکتور د ودې ملاتړ او خوندیتوب پالیسی متاسفانه نموز د جمهوریت په وجود کې درلودل او نه هم وصل لرو در حالی که په هغه وخت کې هم ځینې هغه دغه خصوصي سکتور د ودې یا د ملاتړ هغه مخه چې نیولې وه همدغه قوانینو نیولې وه. اوس هم عین شی دی، موږ دغسې یو څرګند واضح پالیسي نه لرو چې په هغه کې دی خپل آینده ووینو.
تاسو د پالیسی یادونه وکړه. د سوداګری او پنګونې خونی د مدیره هیات غړی ازرخ شپزی هم را سره دی چې له افغانستان بهر لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. حافظ صاحب، تاسو چې په افغانستان کې له پنګوالو او صنعتکارو سره په ارتباط کې یاست، د دوی نورې عمده ستونزې څه کېدای سي؟ څه تغیرات د دوی په کاروبار او د دوی په شخصي ژوند کې راغلی؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او درنو همکارانو ته چې په داسې ګډون لري، او همدارنګه د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته تقدیموم. لکه چې زما همکار مخکې یادونه وکړله، د جمهوریت په وخت کې د هغې سپخوا هم په سوداګرو باندې په صنعتکارو باندې ډیر ظلم او زیاتی روان وو، بدی وی، مشکلات وو، قانون نشتون، او د بانکی سیستم د سیو مالی زمينه چې صنعتکار ته برابر کی چې یو نفر تک په بهر کې دی، یو نفر 15% په خپل ورکې 15% بانکونه په ډیر سهل او آسان شرایط کې 1% قرضې 2% قرضې شپږ دېرش کاله قرضې ورته ورکول کېږي. دلته په افغانستان کې قرضې نه وي، قرضې هم وي 40% یا 50% وو چې په خپله هغه صنعت تباه کول. بل د انرژي نشتون، یو دایمي انرژي چې نه وي، مثلا په یو سیمنت کارخانه کې یا په د زوګ هم په کارخانه کې که چیرې یو کلینکر د برق د نشتوالي څخه ودرېږي، دا د کارخانې عمر نیمایي ته رسېږي چې ناڅاپه قطع شي برېښنا. بې ثباتي د انرژي، بې ثباتي د هېواد په سیاسي لحاظ کې راتلونکي ته نا امید، امید نشتون، دا ټول هغه ناخوالې وو چې خصوصي سکتور په ټولو کې او په تېره بیا صنعتکارانو سره دا جفا وشو. اوس هم روان دی، اوس هم کوم مشخص معین حمایوي پالیسي شتون نه لري. بانکونه هغه یو څه نیمګړ بانکي سیستم چې موجود و هغه هم پته پودرېدل، قرضې نشته دی، مالي حمایت نشته دی، انرژي د پخوا په پرتله ښه شوي نه دي، لپسې خراب شوي دي. بل دا بندیزونه چې پر افغانستان باندې راغلي دي، دا زموږ صنعت خو بشپړ صنعت نه و، چې یعنی صنایع مادر یا مور صنایع دلته په افغانستان کې شتون نه درلود، چا شي په خپله موږ تولید وکړو. مثلا یو پرزه یو کارخانې باید د آلمان څخه یا د امریکې څخه یا فرانسې څخه وارد شي. کله چې دولتونه زموږ دولت په رسمیت ونه پیژني، حتی په خرید او فروش د ټکنالوژي کې هم ستونزه جوړوي. نو په دې خاطر باندې موږ یو اساسي بدلون ته ضرورت لرو، یو ډیر مشخص معین حقوقي بنسټ ته، او په زمان کې یو مالي حمایوي سیستم ته. کنه افغانستان د دې وس لري چې که چیرې طبي منابع استخراج شي یا د دې د سرګردانو اوبو څخه ګټه پورته شي، افغانستان کولی شي چې په منطقه کې ډېر برلاسي واک پاتې شي. اما متاسفانه دولتونه د دغه ودې معنی ګرځېدلي دي.
بله، ډیره مننه. پر دې مسله وروسته بیا هم خبرې کوو. اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام ته غوږ یاست. نن د صنعتکارو پر وضعیت خبرې کوو. ورزو بیا هم د کرکټ نړۍ ته وروستي معلومات به اوریدونکو سره شریک کړم چې دغه شیبه د استرالیا او افغانستان ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو سیالي روانه ده. افغانستان د لوبې ټاس وګاټه او د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. استرالیا وتوانید چې په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 1.8 منډې وکړي، یعنی افغانستان ته د 1.9 منډو هدف وټاکه. په څو شیبو کې به افغانستان خپل لوبه پیلوي. ورزو د پروګرام موضوع ته شغلی مبارز ازرخ شفزي یادونه وکړه چې په دې برخه کې یو لړ بدلونونو ته اړتیا ده. څه فکر کوئ چې څه تغیراتو ته تاسو اړتیا ګورئ؟
ډیره زیاته مننه د ازرخ شرور نه. اساسي مسله داسې ده چې په افغانستان کې صنعتکار نه یوازې په افغانستان کې، په ټول آسیا کې دا یو مظلوم قشر ده. زکه د دې ټول هغه څه دي هغه ټول دارو نداري راوړي په دې هیواد کې په یو کارخانه باندې مصرف کړی دي او دې ته بس یعنی شپې ورځې سبا کوي. اساسي مسله دا ده چې د صنعتکارانو لپاره باید یو مناسب او دقیق مارکیټینګ د دولت د خانه بازار بازاربي وسی د مواد لپاره بازار آماده سي. د برق شتون مالی سیستم څه دا تر ټولو څه هر طرف ته بوزو بیرته بیا مالی سیستم طرف دا مالی سیستم بانکي سیستم په د صنعتکار نه ول صنعتکار په ټول سوداګرو باندې ډیر بد اغیزه چولې سه همدغه هم تقریبا تر ډیر هدا پورې د دوی د بازار نشتون لامل شوی دا. دولت باید د دې لپاره په هغه موادو باندې چې د هیواد نه بهر راځي د دې لپاره د مالی په حق لکه یو څه سنتیا ویرولي او هغه تو کیسه نور هیوادونو ناراضي باغو باندې باید یو څه تجارت وځي کی ترڅو د دوی داخلي بازار دوی ته ماده سي ترڅو کول سي خپل تو کی په خپل هیواد کې خرج کی او دوی د پاره او څه اوای جمع سي. دلته وی نه سي د قاچاق د لارې نه هم مواد راځي هغه تو کی راځي هیواد ته ولې دولت نه توانیدلې نه یوازې جمهوریت امارات بلکې جمهوریت کې هم همدغه څه ناخوالی وي. دلته د بازو کارخانو د نور کې مالې د نور کې لوځي نه دوی تهدیدې دل او دوی زوریدل یعنی دا هم یو عمدل عامل او سي صنعتکار دلته په دې ټولنه کې د دې د فقر سره او مظلومیت طرف ته لاړل. همیش صنعتکار د هیواد د تنظیمونو د قدرتونو ښکار شوی دی. دوی همیش په هر نظام کې د ډېر وبد حالت سره مخ شوی دي. نو د امارت لپاره په کار دا ده چې لکه څنګه چې په جمهوریت کې جمهور رئیس غنی د هغه توکي په هیواد کې تولید دي هغه توکي په هیواد کې ماده کېدل داخلي توکو ته ډېره توجه درلوده په یو اخیرو کې بس د بدبختانه همغه بعضی کمپنۍ چې داخلي توکي دلته ماده کول هغه د امنیتي سکتور لپاره د دوی سره په مستقیم ډول قراردادونه وکړل او بیا د همغه ټولو صنعتکارانو تجارانو پیسې په تیر نظام ورپاتې سولې چې تر دا مهاله تر ډېره هدا پیسې دي تقریبا تر کوم هدا څه زه یا معلومات لرم ما سره په ټولنه کې صف دي تر څه د پاسه 14 میلیارډ افغانۍ دي چې دا ډېر غټ ارقام ده. دوی په کاروبار باندې تقریبا 80% بد اغیزه کړې ده. نو کچیرته امارات د یو ابتکار وکړي د دوی دغه حقوق بیرته ورکړي زه متيقن یم چې دلته یو اقتصادي چرخش بیا منځته راځي. دا د امارات په ګټه به هم ځکه تمام سي چې دلته به د بیوزلۍ د فقر کمواله هم راښکته سي او ترڅنګ به بیرته یو اقتصادي چرخش منځته راسي او دولت ته به عواید جمع سي. نو په دې رابطه مو په مقرره ډول د امارات د مشرانو سره مجلسونه کړی دي. تردا بدبختانه تردا مهاله کومه مثبته پایله نه و اله من د امارات مشران دې ته توجه ولري.
ډېر مننه مبارز صاحب. تاسو را سره وو سې زین اوریدونکو هم راخلو چې زیات انتظار پاتې نسی یو اوریدونکو د مهرباني وکي ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام د نن د صنعتکارو پر وضعیت خبرې کوو.
مرحبا السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما د کندهار ولایت سړی کوي ولې د ورور
مرحبا
تاسو د غوړم تاسو د استودیو نمبر ما سره کوي چې زه غوښته
نو تخنیکی همکار به تاسو سره خبري وکي که د پروګرام د موضوع په اړه څه نه وایست تخنیکی همکار به تاسو سره خبري وکي د استودیو شمیره به تاسو سره شریک کړي. بل اوریدونکو کې پلان کې غوې ته ورزو تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل څوک نسته شغلې نعمت الله نعمت تاسو ترزو مخکې شغلې حافظي د انرژي د بي ثباتي مسلې ته اشاره وکړه نه امني او ته د غرض پاونسن کې وسنۍ نه هلي یعنی نه امیدي ته دارت وایست چې دغه مسله خو له کلونو راهیس روانه وه ولې په دومره کلونو کې دغه ستونزه حل نه سوه مهرباني
و دومره خو باید په یوه شي باندې دا باید واضح شي چې دولت په مجموع کې ټول خصوصي سکتور خپل اساسي شریک وګڼي. کله چې د اساسي شریک وګڼل شو نو موږ بیا د کتر خصوصي سکتور باندې حساب کوو یعنی د افغانستان په اوسنی او تیر حالت کې کد عامه سکتور څخه خصوصي سکتور من کې سیمه کې دای شي د عامه سکتور خدمات 15% وي، یعنی په مجموع کې څه چې هغه خدمات یا څه چې د اقتصادي چرخش یا څه چې وو هغه خصوصي سکتور دی او په دې کې نغښتي دي او اوس هم نغښتي دي. دا که د کار ایجاد دی تقریبا 80% د خصوصي سکتور وو، دا که اقتصادي چرخش وو د سکتور، دا که خدمات ارزه کول وو دا هرته وو د خصوصي سکتور وو. نو دلته لازمه ده او دولت باید په دې باندې پوه شي چې خصوصي سکتور موږ یو اساسي شریک دی. کله چې موږ خصوصي سکتور ته یو اساسي شریک په توګه ګورو، بیا نو په دې سکتور د لپاره د هیواد پیاوړی اقتصادي نظام، د هیواد هر هرغز رغونه او پرمختګ کې دی، هغه ټول په پیاوړی او خوندي خصوصي سکتور کې نغښتي دي. یعنی که موږ پیاوړی او خوندي خصوصي سکتور ولرو، موږ پیاوړی اقتصاد لرو، موږ پیاوړی هیواد لرو، او موږ یو د پیاوړی هیواد پرمختګ بیا درلودلی شو. نو بنا ان د دې لپاره موږ د اشرف غنی محمد د دغه خصوصي سکتور د ودی ملاتړ او خپلو پالیسي د جوړولو چې البته موږ خپل چې موږ جوړو درته د دولت سره په ګډه باندې کار کوو ترڅو دا شی جوړ شي. بیا موږ د امارت چارواکو ته خپل امیر المؤمنین ته په دغه دواري هغه ته استولې د اقتصادي کمیسیون د کوم استولې د ټول چارواکو د کوښنی د لوی حتی په سوشل میډیا کې موږ د دې لپاره ډیر لابي او کمپاین کړی دی چې ترڅو موږ یو واضح کړنلار د خصوصي سکتور لپاره او بیا په هغه سکتور کې په خصوصي په د سکتور کې د هر سکتور د لپاره، یعنی د نورو زده کړو د لپاره د اول دغه مهمه ده چې باید خصوصي سکتور تعریف شي. چې خصوصي سکتور یعنی څوک؟ هر هغه فعالیت چې په خصوصي سکتور ولو که کوچنی وي او که لوی وي، دې ته موږ خصوصي سکتور ویلای شو. تاسو وګورئ اوس موږ په د نورو زده کړو د تعلیمي برخه کې، په موږ په د روغتیا په برخه کې، موږ په هر خدماتي برخه کې، تاسو وګورئ دا ټول خصوصي سکتور په البته دخیل دي. نو دا طرحه موږ بیا ورته باندې کړی ده چې لومړی هغه طرحه کې پر د وټرې اساس پر دې باندې و چې لومړی به د خپل د خصوصي سکتور د خصوصي ساختار کې دی یا د اوتاکونه چې دي، دا د خو یا د چمبرونه چې دي، دا د خصوصي سکتور هغه ستونزو او مشکلاتو او د یعنی جوړ شوی نه دی دغه ساختمان. د دې لپاره موږ د یو بوټ پیشنهاد کړی دی او همدارنګ موږ هغه بوټ په توسط باندې د دولت سره په ګډه باندې د خصوصي سکتور لپاره یو واضح ملاتړ کوونکی خوندي او پرمختګ کوونکی پالیسي پیشنهاد کړی دی. متاسفانه د اوسه پوری په دې اړه باندې هیڅ هم د یا د هوکر سره نه دی دا تصور ولي. نو موږ هیڅ یاد نه دی کوم غواړو چې اقتصادي شراسي د مشکلات سره کې حل کیږي. مثال په ډول باندې کوم په افغانستان کې یو کمپنی برېښنا باید ولري نسبتا وجهه چې یو کور ولري پور دونه ستوزله پیسې نه کمپنی ته پیسې، یعنی د پالیسی له مخې څخه باید موږ برېښنا ورکو. همدا ډول که یو چا یو میلیون ډالر پانګونه کړي او نه ورځ د بخان سره مخ دي، متاسفانه دا داسې مرجع نه لري چې دا خپل یو میلیون ډالر په 5000 ډالر یا 5000 ډالر یا 5000 ډالر باندې دا وګرځي، دا مجبور دي چې دا په شخصي امکانات باندې دا پیسې پیدا کړي. دې ته ورته نور موارد داسې ستات چې هغه ټیک په ټیک موږ په لیکلي ډول په شفاهي ډول باندې دا وړاندې کړی دي، خو تر اوسه پورې دا شی نه دي شوی. او دا موږ چیلنج وو تر څو پورې چې د خصوصي سکتور د لپاره پالیسی جوړ نه وي، تر هغه مهاله پورې موږ اقتصادي چرخش دا خوب خیال دی ممکن نه ده. تاسو وګورئ موږ عین ماډلونه د پاکستان، ایران، موږ د امریکایانو د لرو ګورئ کله چې په هغو کې بحران راغلی دې د سټی پالیسی چینج کول، یعنی موږ پالیسی خو داسې چینج بل وی چې د په هر صحت کې پر ځینې موارد باندې باید په اقتصادي برخه کې د موږ د امریکایانو سره موږ د سیزن او د چاپیریال او د دې مطابق سره باید چینج شي. تاسو وګورئ پاکستان چې کله بحران پر راغلی د سیلابو د دې د وارداتو د لپاره پر خپل پر پیازو پر رومیانو باندې ټیکس معاف تعرفه معاف نه د دغه سي تغیر پذیر پالیسی ته موږ اړتیا لرو او د دینو دغه د لپاره د حمایوي پالیسی ته اړتیا لرو. په مجموع کې موږ باید اقتصادي کړنلاره ولرو. متاسفانه د اوسه پرې دا شی نشته او خپل خصوصي سکتور هم په خپل ذات کې د ستونزې لري چې د چمبرونو چې کوم فعال دي هغه متاسفانه نشته ولې چې د اوسه پرې دغه شی را منځته کړي.
ډیره مننه د سوداګری او پنګونی خونی د مدیره حیات غړی ازرق شفزی ته ورزو. حافظی صاحب، تاسو د یو مسؤل ارګان په توګه څومره توانیدلی هست چې د صنعتکارو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي او د هغو لپاره حل لارې ولټوي؟
اول خو تاسو ته باید عرض وکړم چې د لوی پرمختګ لپاره لوی ظرفیتونو ته ضرورت شته او لوی تشکیلات ته ضرورت شته او معتبر او معین قوانین ته ضرورت شته چې حدود د مناسبات د خصوصي سکتور او دولت سره وټاکي. دا د افغانستان د اقتصاد تاریخ کې که یو څه وده چې راغلې ده هغه د خصوصي سکتور او عامه سکتور مشارکت و. مثلا د عبدالرشید خان زابلي تر مشرتابه لاندې اتاق او وزارت اقتصاد وتوانېدل چې په افغانستان کې دا د توکران کارخانې یا ټیکسټل لوی فابریکې جوړې کړي. هغه وخت چې افغانستان کې 8 میلیون نفوس و، 112 میلیون متر توکران په افغانستان کې په های کوالټي کې په بهترین کوالټي کې تولیدېدل چې 15 میلیون متر یې فرانسې او آلمان ته صادرېدل. او په دې زمان کې مونږ د دې فابریکو د پروژات د جوړولو لپاره په نوم جنګله کې کارخانه درلودل چې دې ته اړتیا نه و چې پرځینې کارخانه مونږ د وارد خارج څخه وارد کړو. همالته ریختګری په نوم یو شوبه درلودل، په هغه شوبه کې اوسپنی شیان تولیدېدل. اما متاسفانه زموږ تاریخي حافظه چندان ښه نه ده او مونږ خوانی خپل موافقتونو څخه او هغه موافق تجربې څخه ګټه نه پورته کوو. هغه ټول تباش اوس مونږ یو متر توکران هم په افغانستان کې نشو تولید اندوله. یو سلو تقریبا 40,000 تر 60,000 تنه یوازې مالوج او پنبه صادرېدلې چې دا د سپینزارو د بس د فابریکې وي، د موافق شرکت په هرات کې وو او سخي ماشین کاران په مزار شریف کې وو. هغه ډیر تقریبا 200 میلیون ډالر په کال کې یوازې زموږ د مالوج څخه پیسې راتي او په میلیون ها خلک په دغه باندې مصروف ول. او په ان زمان کې د مالداری یا د حیواني اقتصاد دی ودې لپاره موږ په مغه کارخانو کې کنجاړه او نور شیان پوستک او دا شیان تولیدول. نو دا ټول مثال هیر شو، هر شی د صفر څخه پیل شو. موږ باید په خپل تاریخ باندې په اقتصادي لحاظ تمرکز وکړو چې کوم شیان موږ تولیدولی شو، ځکه چې هر هیواد ځانګړي خپل خصوصیات لري. افغانستان ځانته خصوصیات لري، ایران ځانته خصوصیات لري، حتی دا ګاونډي هیوادونه هر یو ازبکستان او تاجکستان. نو په دې خاطر باندې اول موږ ته یو فکري محور ته ضرورت شته د اقتصادي ودې لپاره چې تر اوسه پورې متاسفانه هر عمره چې موږ د رئیس جمهور پخوانی چې ادعا د دې کوله چې په اقتصاد باندې پوهېږي نو پوهېده، داسې ګمان کول کې د لاول په اول سر کې چې د رئیس جمهور شو موږ ته وویل چې 10% خپل وخت تاسو ته بیلوم. اما متاسفانه دا کار ونه کړ، په نور مسایلو کې سره اخته شول او دا خطقه په خپل ځای پاتې شو، اقتصادي ناورین رامنځته شو. که چیرې موږ یو متعارف خودکفای اقتصاد درلودلی وای اوس موږ د یو درویزګر هیواد په حیث په دا شرمونو کې نه شرمېدلو. اوس تر ټولو څخه موږ د یو درویزګر یو، د هر ورځ موږ د غوښتنه کوو د پر ځای چې اقتصادي ودې لپاره فکر وکړو چې څه ډول موږ کولای شو چې دنیا څخه بس پنه واخلو. نو اقتصادي ودې لپاره یو مشکل داغه دی چې دا مخکې خود دا دوستان ویلي، اول خود دا پخوانی حکومت یو ډیر عالی نهاد چې اتاق تجارت او صنایع د افغانستان و او نوی کاله پیشنه درلود دغه ټکر ټکر کړل، خصوصي سکتور یې وویشل په بیل بیل 15 اتاق ځینې جوړ کړل. یو په بل باندې لګیا شول چې دا ول چې زه برحق یم، هغه ول چې زه برحق یم. او اتاق د معدن او صنایع په نوم یو شی جوړ شو، معدن دی بیا معدن دی صنایع څخه بیا بیل شو، بیا د ښځو اتاق جوړ شو. اتاق خو د خصوصي سکتور لپاره وی چې ټول متشبث تاجر دي، تجارت او صنعت خپل منځ کوم سرحد نه لري. کله چې مادني مواد مادن څخه راستل کی عمل شیبه څخه شدا خرڅلاو ته راځي تجارت پیل کیږي. کله چې د نن په مادن کې دي مادن کاری ده، څ صنعت کچیر یو تولید یو شی تولیدی بیا بازار ته وړاندې کی چې بازار ته راځي یا خام مواد چې راوړدی د ټول تجارت او صنعت سره یو شی دی دا د سره بیل نه دی چې دوی دا سره بیل کړه نو په نتیجه کې هغه خپل نوی کلن اتاق چې زابلی مرحوم لخوا جوړ شوی وو هغه حق او فق پات شو او خپل هغه مهم فعالیتونه چې دولت مخاطب وو یو قوي ارګان وو د ټول خصوصي سکتور ګډ کور وو هغه تبدیل شو په بیل بیل کوچنی پارچو باندې چې هر یو سره بیا بیل حکومت چلند کول هر یو چې د خصوصي سکتور د وختونو لپاره وردانګل دغه په مقابل بل استعمالول نو په دې خاطر زما ولندیز دغه دی چې صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي خلک دودی غواړي خلک اقتصادي پرمختګ ته ضرورت لري خلک کار ته ضرورت لري خلک د فقر په مقابل مبارزې ته ضرورت لري نو باید دغه بنسټیز کارونه وشوي صرف نظر لدی چې کوم سیاسي نظام دلته حاکم دی اقتصادي وده باید پر مخ لاړ شي او هر دولت باید ژمن وسی چې د فقر د بین الملل لپاره د کار د زمینې د ایجادولو لپاره په اول ګام کې باید وغښتلی خصوصي سکتور حمایت وکړي او دا هم برسیره ده چې د طبيعي برخورد چې یو برخه د سکتور خصوصي سره خاص حکومت چلان او هغه ته امتیاز ورکول د عمومي سکتور ته بیا صدمه رسي د سالم رقابت له بین زی د انحصاري بنا پیدا کوي نو په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي او د هغه در فکول لپاره اول خو باید خصوصي سکتور خپل منځ سره متحد پاتې شي او پاک خلک صادق خلک چې د دوکمران او دا شاید پکې نه وي باید سره یو ځای شي دوی کولی شي د حکومت سره خپل حق واخلي اوس د مثال په توګه په د آلمان کې چې په ټول اروپا کې اول اقتصاد دی کچېری حکومت د دې غوښتنې ته ځواب ورنکي او پامونه کې دوی یو رچې څو کې د ټول اقتصاد په تبدیل په افغانستان کې هم داسې دي موږ کم له کمه یو میلیون خطي او تشبث لرو دا چې ودرېږي یو ورځ هیڅ حکومت نشي کولای چې د سختي خصوصي ځای دکې په دې راو د کنده اورزګان یا په خندود د بدخشان کې څوک بیا کوم والی او وزیر دکان پرانستای شي چې خلکو ته چان ورسي خدا هم دا سکتور خصوصي دي چې خپل د قرباني او سرشندل پر اساس په ټول افغانستان کې قاتل بینه تللی دی هیڅ قاتل نشته دی شیان شته دا خلک قدرت دی خرید نه لري دا خو بل سکتور خصوصي دنده نه ده نو پرې خاطر باندې څو شیان ته ضرورت لرو یو غشتلی ادرس د خصوصي سکتور چې متحد یو موټی د برامي خواند او پاک سپیسلی او رښتیا په لیدرشپ باندې آگاه خلک دوهم یو کلنار لري دولت باید دغه باندې توافق ولري د یو اقتصادي ودی د پلان لپاره چې په هغه کې د خصوصي سکتور او عامه سکتور ترمنځ په اصطلاح پبلک پرایوټ پارتنرشپ یا د سکتور خصوصي او سکتور عامه همکاري په شفافه توګه باید برسیره کړي بانکي نظام باید اصلاح شي باید حقوقي نظام زموږ اصلاح شي باید تشکیلاتي نظام زموږ اصلاح شي او باید دولت د سګمانو نه کې چې خصوصي سکتور دی نو کاران دي یا د دوی چینی دی اواید دي چې اول د شمالي واخله دوی څخه د ګمرکي محصول واخله او بیا هیڅ د یو طرفه زیاده خو نه دی کله چې دوی مالی اخلي کله چې دوی محصول د ګمرک اخلي په مقابل کې باید دوی ته مالی حمایت ورکړي دوی ته باید برخنه برابر کړي ورته باید دوی ستراتی پارکونه او جوړ کی په مشکلاتو کې دوی سره به حمایت وکړي که تاسو په مې په د بحران دی امریکا کې $100 میلیون یوازې د مارګیج یا ساختماني شرکتونو سره دولت د امریکا مرسته وکړل بل ایواز نو په دې خاطر و چې د سکتور ورغورل کانادا ساختماني سکتور په امریکا کې په 2008 کې راوړل شو نو په افغانستان کې نه یوازې څه مرسته نه کوي
بله
تاسو یو د مثال په توګه د سوداګر پیسې په بانکونو کې دی اجازه نه لري خپل پیسې د بانک څخه ووسی ول چې ګیره زماري وکی دی سرکار نو خدای خو صحیح نه دی
بالکل دغه مسایل ته شغلی مبارزه هم څو واري یادونه وکړه اشاره ورته درلوده چې د دوی زیاتې پیسې اوسم په بانکونو کې دي یا هم حکومت ورڅخه پوروړې دي چې اوسنی چارواکي تر اوسه پورې د دوی د پورونو په پرې کولو نه دي بریالي سوي. ښاغلی مبارز، که تاسو تراسوم د خلکو ګمان دا دی چې یو صنعتکار یا پانګوال تر نورو زیاته شتمني او پانګه لري، څه فکر کوئ چې د زیاتې پانګې درلودل یوه ستونزه ده که فکر کوئ چې نه هغومره ژوند ورسره راحت وي؟
داسې دوستانو ډېر ښه موضوعات ته اشاره وکړه. بدبختی په افغانستان کې داسې ده، مخکې له دې چې تاسو سوال ته راسم، دلته همیش تجارت د سیاست پورې تړي. دلته لکه څنګه چې ورور یادوري وکړه، د اتاقونو په رابطه یو واحد اتاق یې په څو اتاقونو تقسیم کړ، بیا یې هر اتاق یو په بل پسې واچولو. هر ورځ دوی د دې لپاره چې دا هیواد په بحراني اقتصادي حالت کې ګیر دي، د دې لپاره د حل لاره راولټي، یو د بل پسې دي تر څو کولی شي خپل منځ کې سره واچوي. دلته په افغانستان کې پیسې پیدا کول د ساده کار نه ده، او یو پانګوال ما مخکې دوري وکړل، د صنعتکار په افغانستان کې نه، په ټول آسیا کې د یو مظلوم قشر ده. لکه څنګه چې مېرمنې دي، دلته دوی هیڅ وخت هیڅ نظام د دوی حقوق نه دي ورکړي او نه ورکوي. همیش د دوی زور په صنعتکار او په تجار رسیدلی. په هر شکل سوي د دې لپاره چې تجار دلته حمایت وکړي، تجار نه، د تجار ملاتړ وسي. برعکس ده، تجار په هر حالت کې ځپل کیږي، څوک اختطاف کوي، څوک شخصي باجونه ورنه اخیستل کېدل. اوس راځو دې ته چې پخوا به د موږ نه باجونه اخیستل کېدل، موږ به اختطاف کېدو، ولې اوس مو هر څه په سین له وصول نه. د دې لپاره چې موږ په یو بد حالت کې ګیر شولو، دولت باید موږ سره مرسته وکړي. دولت باید موږ ته د خپل شتمنیو نه یو څه په د دوی په توان کې دي حمایت وکړي، تر څو موږ وکولای شو بیا پرمختګ وکړو. نه یوازې دا کومک نه شي کولای، بلکې هغه څه مو په اختیار کې دي، هغه هم رانه اخلي. او باوجود دې چې موږ په بانکونو کې خپل پیسې باندې دي، هغه انوایسونه مو د دوی سره پاتې دي، خو په خپل حالت پاتې دي. هغه کیش پیسې چې موږ په بانکونو کې پاتې دي، او د موږ نه د مالیې د وجې نه د موږ حسابونه تړل شوي دي. په مقرره ډول مو پیشنهادونه کړي چې د موږ د اکاونټونو نه مالیه وضع کړي یا تنه وضع کیږي. د افغانستان بانک د مکتوب په اساس خصوصي بانکونو ته یې ورکولې ده. هغې نه غوښتنه شوې چې دا پیسې د خپل حالت وي، باید تجار نورې پیسې راوړي، خپله مالیه ورکړي. په افغانستان کې په فعلي حالت کې پیسه پیدا کول هم یو درد سر ده، او نه درلودل هم او تاسو وینئ. مقرره ډول مو د امارت اسلامي اقتصادي کمیسیون ته، مالی وزارت ته، اداري امور ته ډېرې طرحې وړاندې کړي دي چې یوازې تجار د کولای شي دا هیواد اقتصادي بحران نه وباسي، یوازې پانګوال کولای شي دا هیواد دغه حالت نه وباسي. خو په دې شرط چې د پانګوالو غوښتنو ته مثبت جواب وویل شي، نه یوازې چې جواب نه ویل کېږي، حتی تر دا دمه موږ په دې نه یې توانېدلي چې د امارت اسلامي د اقتصادي کمیسیون مشرتابه سره ووینو. تېر هفته مو هم د ساختماني اتحادو او تجارتي پانګوالو اتحادو یو خپلمنځي غونډه درلوده. په همدې مو ټینګار دا و چې یو ځل باید د امارت اسلامي مشران د موږ سره وویني. موږ اورېدلي چې دوی ډېر حلیم او بردبار خلک دي، ولې بدبختي دا ده د تېر نظام په څېر د دوی تر څنګ هم یو مافیایي کړی ده چې هغه نه غواړي هغه تجار، هغه صنعتکار مشرانو ته ورپرېږدي، او د یو تجار او د ملت درد دوی ته ورسوي. هغوی همیش لکه څنګه چې په اتاقونو کې بعضې مشران د موږ په نمایندګۍ ناست دي، د تجار حقیقي تصویر مشرانو ته نه رسوي. همیش د دوی نه پوښتنه کېږي، دوی د تجار مثبت تصویر ورته ښیي. درحالی کې چې داسې نه ده، تاسو وینئ هر ورځ موږ وضعیت مخ په خرابېدو ده، هر ورځ بدبخته کېږو. په افغانستان کې ښه مدیر هغه چا ته ویل کېږي چې په یو بحراني حالت کې ادارې ته راسي او هغه اداره د بحران نه وباسي. بدبختانه زه نه وینم داسې مدیر. یو نیم کال تیر شو، د موږ اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده. یوازې موږ خیرات ته ناست، یوازې موږ ولس په خیراتونو راغټ کړ، ولس مو صرف پکیجونو ته انتظار باسي چې کله پکیج راځي او بیا دی خیریه بنسټ له خوانه موږ ته دوه بجوړه رسیږي. زه فکر کوم دا افغانان یو غیرتي ولس ته، او دا باید په خیرات راغټ نشي، دا به بد پایلې لري.
دوی
باید خپل مت کارونه وکړي.
بلې مبارز صاحب، تاسو د پروګرام په پیل کې یادونه کوله چې پلسګونو کسانو ته ستاسو د خوا د کار زمينه برابره شوی و. اوس چې دغه کسان تاسو ګوري چې وزګاره ګرځي، څه احساس کوي او د دوی ژوند څنګه ګڼي؟
نه یوازې مبارز، په افغانستان کې ویني په زرهاو کارخانې دي چې 90 سلنه یا 80 سلنه د ټولې په ټپه ولاړ دي. دا غوي ژوند نه یوازې دي د هغه کارکونکو ژوند، بلکې د همغه پنګوالو ژوند هم تر هغه کارمندانو لا ډیر خراب ده. ځکه د دوی هر څه ول هغه په دې پنګونه کې لاړه، له هغه څه ور پاتې ول هغه په خصوصي بانکونو کې دوی نه بلاک شول. دوی په افغانستان کې په فعلي حالت کې پنګوال په اقتصادي باندې یو بحراني حالت کې دي. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دوی هغه کارمندان چې دلته کارونه کول د هغوی وضعیت به څنګه وي. تاسو په خپله یقین وکړئ چې هغه خپل کارمندان هغه کارکونکي چې د موږ سره به کارونه کول وینم، یعنی زه نشم زغملای او زه نشم ویلای زه په کوم شکل تاسو ته دوري وکم. تاسو په خپله یقین وکړئ چې نه یوازې زه، هر تجار هر پنګوال د زړه نه ویني ساتي. په مقرره ډول ناست یو، فریادونه کوو، زارۍ کوو چې تاسو د موږ سره په مستقیم کې نه یې، موږ طرح لرو، موږ کولای شو. د څنګه چې امیر المؤمنین وایي چې تجار د یو هیواد اقتصادي ځواک ده، یقینا اقتصادي ځواک ده، خو په بدبختانه شکل باید ویم دغه اقتصادي ځواک دوی داسې حالت ته رسولای شي هغه ځواک نن خیرات ټولوي، هغه ځواک چې په ملنهاو پیسې په دې هیواد کې مصرف کړل، نن هغه ځواک په ګوندو شوی ده. در حال کې چې تجار همیش په یو هیواد کې که په هر نظام راغی دی به دغه هیواد په پرمختګ، د هیواد په آبادی او د هیواد په روحانی کې تجار ونده درلود. دا هیواد تجار جوړ کړی. تاسو وینئ چې همدغه ډلې او ټپلې راغلل، هو هیوادونه هیواد په بدبخته کې هیواد ټیکو پارچه کول. همدغه مظلوم او فقیر تجارو چې د خپل د هیوادوالو ترڅنګ په هر حالت کې ودرېده او د دوی نه ملاتړ کوي او د هیواد د آبادی او سوکالۍ په خاطر د سر په قیمت کارونه کوي.
ډیره مننه ازرخ شافیزی، تاسو خو له کلونو راهیسې له دغو صنعتکارو سره په تماس کې یاست. د دوی د فریاد د اورېدو لپاره ولې مناسب اقدام نه دی استوي، څه فکر کوي؟
او دا ورور ډیر ښه ویلی ښاغلی مبارز چې دلته ځینې شخصي مداګانې هم شته دي چې دا اوتاف چې ویشل شو یو دلې دغه و چې خپل هر سیاسي ډله خپل اقتصادي ګروپ یا غیل ګرشي مالی جوړي، هغه خلک خپل ګټ پسې ګرځېدل او نور پسې نه ګرځېدل. او د هغه مظلوم خلک چې سپانګونی کړی ول او کار ایجاد کړی و، د هغوی غږ چاته نه رسېدل. ځکه چې یو تعداد نمایشي خلک شتون درلودل چې هغوی سیاسي کړۍ سره نږدې خلک ول. نو تر څو چې دا مستقیما دا صنعتکار او سوداګر او کسبګر خپل رښتینی استازي ته رای ورنکي او دا خلک د دې استازیتوب ونکي او دولت یو شفاف پالیسی د دې پاکه ونه لري، نو دا ستونزه په خپل ځای پاتې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا مظلومیت د پایته رسولو لپاره د ټول خدمخه یو ریفورم، یو اصلاحات باید په ټول تشکیلاتي ساختار د سکتور هم راشي. خصوصي سکتور باید خپل مخلص پاک خلک، هغه چې په خپل ځان باندې مین نه دي او د افغانستان د خلکو لپاره خدمت ته حاضر دي، هغوی سره همکاري وکړي. دا تشخیص باید ولري چې څوک افغانستان غواړي، څوک ځان غواړي. نو یو څو خود په خپل حکومتونه او دا خود کلنلار نه لري. دوی په تاسو ته پته شته چې په دنیا کې یو حکومت چې رامسته کیږي په اول سر کې خپل اقتصادي پالیسی وړاندې کوي، خپل د کار د ایجادولو په سیاست خلکو ته بیانوي په شفافه توګه، د مالیاتونو په اکله خپل پروګرام ورته وایي. خو دلته اول حکومتونه راځي، بیا وروسته فکر کوي چې څوک د اقتصاد په اکله. حال دا چې د اقتصاد ډیر مهم دی. اقتصاد خو دشي نه دی چې یو هیواد یو لابراتوار وي چې دوی چې راغلل بیا پکې ازمایش وکړي. باید مخکې له مخکې دوی منل شوي حد اقل په تیوریک لحاظ یو کلنلاره باید ولري.
ما وار وار په اقتصادي شورا کې او په کمیټه اقتصادي شورا کې وزیران کله چې رئیس دی او تقومه مطرح کول چې تاسو د خپل دولت څخه می غوښتنه وکړو چې خپل اساسي کرخي د اقتصادي ودی برسیره کوي تر څو چې خصوصي سکتور خپل موقف وپیژني او حدود د مناسبات دولت سره معلوم کړي په کوم ساحه چې ضرورت وي ملي اقتصاد ته او خصوصي سکتور نشي کولای باید دولت ورته اسانتیاوې برابر کړي په دغه کله تر پایه پورې دا حکومت دې ته قادر نه شو چې د اقتصادي ودې اساسي کرخې راوباسي اوس مولا دا اوسنۍ حکومت څنګه غوښتنه ده چې اقتصادي وده یو انمي کار دی د هغه لپاره مولا صاحبان ډېر خلک دي د تراور خلک دي روحانيون دي اما د هر چا کار بیل دي نو متخصصین باید راشي دلته خصوصي سکتور استازي باید دلته پیدا شي دوی په ګډه یو غښتلي اقتصادي عالي شورا جوړ کړي او تر څو لسخه د مخه حکومتونه باید د اقتصادي ودی حامی او مومد وګرځي متاسفانه هغه حکومتونه چې په رسمي ډول یې پیدا شوی په خپل اقتصادي ودی خند ګرځي مثلا اوس دا بندیزونه چې په افغانستان باندې لګیدلې دي د سیاسي بڼه لري په اقتصادي لحاظ موږ کوم مشکل نه لرو سیاسي بستر وته شتون نه لري باید په اول ګام کې موږ یو مناسب مشروع قانوني رسمي سیاسي بستر ورته ولرو تر څو اضافي ستونزې خصوصي سکتور ته پیدا نشي
ډیره مننه د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس نور الله مبارز تاسو تر زو تاسو په تماس کې است چې په ورستیو څه باندې 15 میاشتو کې ګڼ صنعتکار له افغانستانه ووتل دوی کوم هیوادونه ته ولاړل او تر کوم شرایط لاندې دلته خپل کارونه پایل کړل یا خپل پانګې انتقال کړي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه پانګوالو سوداګرو لکه څنګه ما مخکې دوري وکړه دی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وخت کې دوی اکثریت او تجارانو د افغانستان دولت سره توکي قراردادونه درلودل او د هغوی ډېری برخه پیسې دوی په نظام کې پاتې سولې ولې بیا هم چون دلته د هغوی نور ژوند تریخو ژوندې مختنه ته د اکثریت زموږ تجاران ایران او پاکستان او همسایه هیوادونو ازبکستان دغه هیوادونو ته لاړل او تر کوم هدا سه معلومات لرم اگر ته مونږ دی غوی سره په مکرر ډول تماسونه لرو خبري ور سره کوو اتا بازي تجاران مونږ بیرته خپل مسلکي مهیوات تر دعوت کړي خو یوازینی ګیله دی همغه تجارانو شال ته پاتې دی دا ده چې په ټول دی یو نیم کال کې ونتوانیدل سی او بانکي سیستم فعال سی مونږ په ټول دی یو نیم کال کې ونتوانیدل هغه شخصي پیسې مس په اکاونټونو کې پاتې دي راکول سي نو زبالت څه فعالیتونه وکم بدبختانه بازو پډیره کم بای باندې خپل ماشينري خرڅ کړل بازو یو کم فیصد دي په هغه بازي ماشينونو په قاچاغ ډول سره واړول او هلته خو ارثنی وي خپل هیواد وي په کوم شکل سره دل سره په آزاد شکل سره په افتخار کار کولای سي په داس شکل خو په نور هیوادونو کې نه کیږي خوب اکثر د تجاران ایران او پاکستان او ازبکستان ته تللی
بله افیزی صاحب پانګوال او صنعتکار خو نقد پیسې هم لزان سره نسی ساتلی پر بانکونو باندې خو خامخا دوی وو اعتماد نه کوي چې خپل پانګال تکشیر دین دوی په افغانستان کې چې فعالیت کوي کوم ټکی تاسو په نظر باید پام کې وساتي
مولونه مرغه لکه چې مخکې دا خغلی مبارز وویل چې دا صنعتکار سټیل خصوصي په ونسان کې ټول په ټوله تر فشار لاندې خلک دي او په تیر بیا صنعتکار ډېر مشکل سره مخامخ دي د مثال په توګه د دې لپاره کوم مالی حمایت نشته دی دولت باید په دا خاص بورنی شرایطو کې دا کارخانه ولاو سره مرسته وکړي دوی ټول پیسې خپل په دا ماشينري کې لګولې دي جایدادونه یو کارخانه په مثلا دی زو بیا هن یو کارخانه یا د سیمنټ یو کارخانه د لغوري کارخانه په 300 میلیون ډالر خرج د نور مصرف د تاسو چې په خپل په خور دی نو دا پیسې ته خخ دي دوی خنش کوله چې ماشينري په خپل غاړه واچي یو پاکستان ته بوزي یا ایران ته بوزي ورته بیا په دغه نقریزه کې چوي خپل دا سیستم لري خپل د کارخانه لري نو با دوی ته باید خاص پاملرنه وشي د لپاره یو معین د اقتصادي ودې لپاره یو پالیسی جوړ شي یو
منصفانه او عادلانه چلن وسره وشي. د دوی هغه یو خو ثابت سرمایه ده چې ماشینری دی، مثلا جایداد دی، دا شیان دی. یو هم دولانی سرمایه ده چې مثلا خام مواد پکې نیول کېږي، مثلا تنخواوې دی کاریګر ورکول کېږي او نور ضروری شیان اخیستل کېږي، د انرژي پیسې ورکول کېږي. دغه پیسې خو باید که چیرې داسې بحران چې راځي هغه ماشینري خو په خپل تپ درېدلی دی، اما دوی په خپل د جیب څخه بیا باید کارګر ته تنخواه ورکړي، باید دوی مالیات ورکړي. حال دا چې مالیات پر عایدات دي، دوی عایدات نه لري، ضرر کوي. ضرر چې کوي بیا هم باید دوی مالیات ورکړي په نوم د ارزش افزوده، په نوم یو شی دي دوی څخه مالیات غواړي. دا خو دغه یوازې د دولتي عوایدو چې نه خو نه دی، په عین زمان کې دوی یو ملي تشبث دی، باید دوی څخه ملاتړ وشي. په د حالات په بدلون سره باید دوی سره اسانتیاوي په اسانتیا سره چلند وشي. دوی ته باید مالیاتونه معاف شي، د ټکس فری شي. ولې داسې نه کېږي؟ دلته موږ یو معین پالیسي چې د حالات سره برابر وي او یو باتدبیر او سنجش سره باید عملي وشي چې د اقتصادي شبستات له بین لاړ نه شي. ځکه چې یو کارخانه چې په تب درېږي یا یو بل خدماتي شبس په تب درېږي، په سلهاو نفر بېکاره کېږي، خپل ډوډۍ له لاسه ورکوي. نو په دې خاطر باندې حکومتونه پکار دي چې داسې یو مشخص شفاف پالیسي ولري تر څو حداقل شتون لري هغه خوندي پاتې شي. خو که چېرې نوی شی نه شي جوړولی، حداقل پخوانی خو له بین لاړ نه شي.
بله، ډېره مننه. د کندهار د قانونو او صنایعو خونې پخوانی مرستیال رئیس نعمت الله نعمت په خبرونه کې را سره و چې اوس یې ټلیفون کار نه کوي. تخنیکي همکار زیاته هڅه وکړه چې د ټلیفون ته زنګ ووهي، خو متاسفانه چې ټلیفون یې بند دی. د افغانستان د سوداګرو پانګوالو د ټولنې مشر نورالله مبارز، تاسو تر اوسه څه وړاندیز کوئ؟ تاسې د دغو ستونزو د حل لپاره چې کوم اساسي کارونه باید په لومړیو کې وسی؟
ډېر مننه. زه لومړی پیشنهاد خو مې د افغانستان د اسلامي امارت ته داسې راځي تجارت تر د سیاست نه جلا کوي، راځي تجارت ته په تجارتي اړخونو کې هغه ادارات سي یو منبعتي ادارات دي او ګمرکونه دي، مالیه ده، اقتصاد ده، د دې لپاره مسلکي کسان، هغه کسان چې په دې عرصه کې ماسټریان لري، کلونه کلونه تجربه لري، پاک خلک، هوا تجمن خلق، په خپل جینو پری دی، هغه دغه کسان د آزاد رقابت لري راولي په دغه بستونه مقرر کی ترڅو د هوا دی او بحران نو وسی. په ټول مشرانو ته په ډیر احترام سره، پوری یو دینی عالم نسی کولای، زه په پوری احترام سره ټول علما او مشرانو ته درم د داسې ادارې ته هغه به د ادارې د عواید په راټولولو کې څه کولی شي، یو دقیق برنامه طرحه سي ونه لري، نو داسې خو نه سي کېدلی چې په هره اداره کې د موږ شیوخ ناست وي. او اگر څه هم هغه شیوخ ته هم یو د ما د شخصي نظر نه یو سپکاوی داسې یو شیخ الحدیث راوستل کیږي په یو ډیر عادي یو مدیر دی اوایدو دی او ریاست ټاکل کیږي. زه فکر کوم شیخ الحدیث یو ډیر غټه علمی درجه او مرتبه ده، هغه باید په ډیر لوړ مقام کې وي. باید مسلکی کسان هلته مقرر سي ترڅو وکولی سي اواید په دقیق ډول سره راټول کی، ترڅو وکولی سي د تجار د صنعتکار په درد باندې پوسی او په دغه یو طرحو برنامو کار وکړي چې څنګه کولی سم د خپل تجار ستونزې ور حل کړم، څنګه کولای سم خپل بانکي سیستم عادي حالت ته راولم، او څنګه کولای سم د هغه تجارانو صنعتکارانو ډیر برخه شتمنۍ سمون د نظامونو د سیاسي کړکیچونو قرباني شوی ده، د دې لپاره د حل لاره ولټوم. باید دغه کسان په کارونو وګمارل شي ترڅو دوی دغه هیواد د اقتصادي بحران نه وباسي. په کار داده په فعلي وخت کې باید تجارانو ته هغه اشتمنی چې دوی فعلی نظام ورنه په بانکونو کې بلاک کړی ده، باید یو څه اندازه هغه اندازه چې دوی په امکان دوی ته امکانات لري دوی په اختیار کې ورکول سي ترڅو دوی خپل فعالیت لسره شروع کړي او دغه بیوزلی او بیکاری یو څه در کم کړي او فقر به هم ان شاء الله یو څه هدا پوری کم سیمه مخکې دوري وکړه. دغه د بشری مرستو په نامه څه راځي. زما د شخصي نظر نه دا افغانانو ته کومک نه بلکې زهر ده. باید دلته کار مختلار سي، پیشرفت وسي، خلک کار وکړي، د کار په بدل کې ورته مزد ورکول سي تر څو هیواد پرمختګ وکړي او دلته خلک په کارونو بوخت وي او تر څنګ یې تجاران، صنعتکاران، اقتصادي چرخه شم منځته راسي او بیا د خپل اغه څه ورته په ټاکل شوی ورته ورکول سي.
ډیر مننه. یو بیا د کرکټ نړۍ تورزو د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. استرالیا تونیدلې چې افغانستان ته د 109 شپېتو منډو هدف ورکړي. افغانستان اوس شپږم اور پوره کړی دی، دوه لوبغاړي سوځېدلي او تر اوسه پورې 44 منډې کړې دي. د پروګرام له میلمنو څخه مننه. د افغانستان د سوداګر او پانګوالو د ټولنې له رئیس نورالله مبارز، د کندهار د قانون او صنایعو خونې له مرستیال نعمت الله نعمت چې د خپرونې په یوه برخه کې راسره و، دغه راز د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت د غړي ازرخ شافیزي مننه چې د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې راسره برخه واخیسته.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ، کاکړۍ غاړي کاوما جانان پر پٹ سر دسی دا دنیا گٹ سر دسی دا دنیا گٹ بیتالی مد نارے کہنا وے خط بیرا دے شے کہنا وے خط بیرا دے شے سرٹ کرے سے رشکار سی لاما گنج مل جائے لا ستان را باندې ګرانځ پر دای زما پرستر بو فرا پر دای زما پرستر بو فرا پر دای کبن رازی